السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د نورو ورځو په څیر په نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. نن دوشنبه ده، د بجې سنبلې 28مه د سپتمبر 19مه. د خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنت وایي طالبان د خپلو غړو د کړنو په وړاندې مسؤلیت لري. هغه دا مطلب په پنجشیر کې له محاکمې پرته د وژنو په باب د راپورونو تر خپرېدو وروسته څرګند کړی. بنت پرون ناوخته په یوه ټویټ کې ویلي څېړنې او هر ډول قانوني تعقیب باید په واقعي ډول د نړیوالو معیارونو له مخې ترسره سي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ ویلي و چې د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې طالبانو په وروستیو کې پنجشیر کې د مقاومت جبهې ځینې اسیران په صحرایي محاکمه کې په ډزو وژلي. د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په مرکز لشکرګاه کې د یوه کور د تلاشۍ پر مهال د کورنۍ د غړو او طالبانو ترمنځ په لفظي شخړې کې د طالبانو په ډزو دوی مېرمنې وژل سوي او شپږ نور کسان ټپیان سوي چې دوه یې ماشومان دي. د دغو کسانو په وینا دغه پیښه د یکشنبې ماپښین په بست کلا سیمه کې سوې ده. د پیښې انګیزه معلومه نه ده. په هلمند کې د طالبانو مسؤولان د کور پر کور تلاشۍ خبره تاییدوي، خو د پرونۍ پیښې په اړه څه نه وایي. د امریکا متحده ایالاتونو ته د شاوخوا 80,000 افغان کډوالو پر رسیدو سره د امریکا د کډوالو اداره تر سخت فشار لاندې ده او هڅه کوي چې اضافي کارکوونکي وګماري او نوي دفترونه پرانیزي. امریکا لسګونه زره افغانان پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له افغانستانه وویستل. اوس انتقاد پر دې دی چې د دغو کسانو د دایمي استوګنې لپاره کافي امکانات او بشري قوه نسته. ایرانی رسنیو پرون یکشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د محسا امینی له کورنۍ سره اړیکه نیولې او ژمنه یې کړې چې د دوی د لور د مړینې د پلټونو ژمنه یې کړې ده. محسا امینی تېره سېشنبه د پولیسو لخوا ونیول سوه او درې ورځې وروسته په کوما حالت کې روغتون ته ورسول سوه او هلته یې ساه ورکړه. د راپورونو پر اساس هغه څو واره پر سر وهل سوی او له همدې کبله یې ساه ورکړې ده، خو پولیسو ویلي چې د محسا زړه درېدلی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه وویل چې امریکایي ځواکونه به د چین د تهاجم په وړاندې د تایوان دفاع وکړي، خو سپینې ماڼۍ ویلي چې د واشنګټن پالیسي په دې برخه کې بدله سوې نه ده. د سی بي ایس ټلویزیون په 60 منټس پروګرام کې له ولسمشر بایدن پوښتنه وسوه چې آیا امریکایي پوځیان به د تایوان دفاع وکړي. ولسمشر بایدن وویل که کومه بې ساري حمله وسوه، هو. دا لومړی ځل نه دی چې بایدن وایي امریکایي ځواکونه به د چین او تایوان ترمنځ په احتمالي جګړه کې برخه واخلي، خو سپینې ماڼۍ هڅه کوي چې تر دغو څرګندونو وروسته له تبصرو ډډه وکړي. واشنګټن له تایوان سره ډیپلوماتیک اړیکې په 1999 میلادي کال کې پرې کړې. د آسیا له شلو کلونو د کم عمره فوټبال اتلولیزو سیالیو په غوراوي پړاو کې افغانستان 1-0 له فلیپین ماتې وخوړه. د آسیا د شلو کلونو کم عمره فوټبال غوراوي لوبې په عمان کې روانې دي. افغانستان په بیګانی ماتې سره له مخکې تګه پاتې سو. افغان ټیم مخکې کوربه عمان ته 1-0 ماتې ورکړې وه او هیلې درلوده چې د فلیپین په ماتولو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د نجونو ښوونځي باید سمدلاسه په افغانستان کې پرانستل سي.
ټول مایوسه یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي.
په تعلیمي برخه کې د پروتو ستونزو په اړه د پوهنې وزارت له پخواني ویان سره هم مرکه خبرو.
په ډیرو ولسوالیو د افغانستان کې لکه اوس چې څنګه طالبان شپږم ټولګي پورته زده کړو ته اجازه نه ورکوي، دغه رقم یې په کلیوالو سیمو کې له کلونو راهیسې موږ خویندو ته له شپږم ټولګي پورته زده کړې حق نه ورکوو.
طالبانو د پولیسو ځینو مخکنیو ښځینه افسرانو ته ویلي چې بیرته د کور پر کور تلاشۍ په برخه کې ورسره همکاري وکړي.
موږ ته ویلي دي چې خپل عزت وساتئ، لکه زموږ عزت چې ساتئ، خپل په حجاب ځو راځئ.
په قرغیزستان کې نن دوشنبه ملي ماتم اعلان شوی. د یو وژل سوي سرتیری مور وایي
د تصویمې آن له ماشومتوبه نظامي زده کړې خوښي دي، ځکه یې په بشکی کې لوړې پوځي زده کړې وکړې.
د خبری مجله تر 19 بجو دوام کوي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبری ټولګه.
پروګرام ته بیا هم شراغلست ورزو د پروګرام درا پرونو برخه ته د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت ویلي چې د نجونو شونځي باید سم د لاسه پرانیستل سي. بنت پرون لښ پژم ټولګي پورته د نجونو د شونځیو د تړل کېدو د یو کال پوره کېدو په مناسبت په یو ټویټ کې دا خبره کړې ده. د طالبانو د بندیز پر اساس شاوخوا 1.5 میلیون نجونې له زده کړو محرومې دي. سپیبلا ستانکزی او نور تفصیل.
ریچارډ بنت وای بس د یو بل ورځ هم باید خونځي نه وی تړلی. د افغانستان د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر خغلی بنت په خپل ټوټري بیان کې زیاته کړي چې خونځي باید د ټولو ماشومان په مخ پرانیستي وي. هغه په افغانستان کې نجونو او هلکانو ته د مساوي زده کړو د حق د ورکړې غوښتنه کړې ده. پرون له هغه وخت چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو خونځي د طالبانو لخوا تړل شوی یو کال پوره شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش هم په یو پیغام کې ویلي په تیر یو کال کې د افغان نجونو د زده کړو له لاسه تللې فرصت جبران کیږي نه. د تیر جمهوري نظام پر مهال د بشري حقونو د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په خپل ټویټر لیکلي یو کال کېږي چې طالبانو د نجونو متوسطي او لیسي خونځي تړلي. ولې دا بې عدالتي چې په نړۍ کې ساری نه لري له نیمې نړۍ یعنی ښځو سره د طالبانو له دښمنۍ پرته نور څه دلیل لرلی شي؟ د تیر جمهوري نظام پر مهال د پوهنې وزارت ویاند کبیر اقمل د هغو نجونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د طالبانو لخوا له خونځیو محرومې ګرځول شوي.
1.5 میلیون ډېرې هغه راجستر شوي نجونې چې پخوا په متوسطه او لیسه ښوونځیو کې وو هغوی له زده کړو محرومې دي، او له دنه په لوړه کچه هغه نجونې چې لاله پخوا نه ښوونځیو ته نه تللی هغه له زده کړو نه محرومې دي، چې په دې ډول سره زموږ میلیونونه خویندې او لوڼې
د لوګر اوسیدونکو او د یولسم ټولګي زده کوونکو امینه یو له هغو میلیونو نجونو د چې طالبانو یې خوانځي ورتړل.
ټول مایوس یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو خوانځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کړي. زده کړې زموږ اسلامي حق ده، باید موږ ته دا حق راکړل شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه د نجونو د خوانځیو د تړل کېدو د یو کلنۍ په مناسبت ازادي راډیو پښتنې بې ځواب پرېښودې، خو مخکې طالب چارواکو له هغې ډلې د دوی د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیر د ښوونځیو د تړلو مسله په خلکو تړلې وه او ویلې چې خلک نه غواړي خپلې ځوانې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. د دې خبرو په غبرګون ګڼ خلک او سپینګیري په لاریونو وتل او ویلې چې دوی غواړي ښوونځي پرانستل شي.
عمر دل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت ویلي چې د ټولو نجونو پر مخ باید شونځي سم د لاسه پرانیستل سي. د جمهوري نظام پر مهال د پوهنې وزارت یو چارواکی وایي طالبانو د 1.5 میلیون نجونو د زده کړو مخه نیولې ده. کبیر حقمل په تیر نظام کې د پوهنې وزارت ویاند وو. هغه له ازادي راډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې د طالبانو د چارواکو د ادعاو په خلاف خلک په لورو پرتو سیمو کې د نجونو له تعلیم سره هیڅ مخالفت نه لري. سفیب الله ستانکزی د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ښځینه ښوونکو شمیر څو ته رسېدی.
موږ په ټوله کې په افغانستان کې له 4 میلیونو نه ډېرې ښځینه زده کوونکې لرو. شاوخوا 2.5 میلیونه د دوی په ابتدایي ښوونځیو کې دي. 3.5 میلیون ډېرې د دوی په متوسطه او لیسه دورو کې دي. متاسفانه زموږ له پخوا نه هم په لیسې دورې کې د نجونو کمښت محسوسېده. کله به چې نجونې مشرانې کېدلې په ځینو سیمو کې یا په ځینو منطقو کې هغوی به ښوونځي پرېښودل، او بیا په ډېرو سیمو کې د طالبانو له لاسه زموږ ښځینه ښوونځي تړلي وو. خصوصاً د تیرو 4-5 کلونو راهیسې په ډېرو ولسوالیو د افغانستان کې لکه اوس چې څنګه طالبان شپږم ټولګي پورته زده کړو ته اجازه نه ورکوي، دغه رقم یې په کلیوالو سیمو کې له کلونو راهیسې موږ خویندو ته شپږم ټولګي پورته زده کړې حق نه ورکو. نو د همدې لحاظ موږ شاوخوا 1.5 میلیونو ډېرې هغه راجستر شوي نجونې چې پخوا په متوسطه او لیسه ښوونځیو کې وو هغوی له زده کړو محرومې دي، او له دنه په لوړه کچه هغه نجونې چې لاله پخوا نه ښوونځیو ته نه تللی هغه له زده کړو نه محرومې دي، چې په دې ډول سره زموږ میلیونونه خویندې او لوڼې همدا اوس ښوونځیو ته نه ځي او متاسفانه په کور ناستې دي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ویل چې ګواکې خلک نه غواړي چې خپلې ځوانې لوڼې واستوي. تاسو به چې له خلکو سره په تماس کې وئ، آیا واقعا دغسې مسله په لرو پرتو سیمو کې؟ که نه،
موږ د افغانستان مختلفو سیمو ته سفرونه کړي دي. موږ په غونډو کې برخه اخیستی، له مشرانو سره مو کتلی، له خویندو سره مو کتلی، له مورګانو سره مو کتلی. خدای شاهد ده چې څوک د افغانستان ټولنې سره شناخت لري، افغان ټولنه وپیژني. هیڅ افغان د دې غوښتونکی نه ده چې د ګلور یا خور د زده کړې ونه کړي. بیا به داسې یو محیط چې موږ ورته د زده کړو زمینه مساعده کړې وه. موږ جلا ښوونځي جوړ کړي وو نجونو ته، موږ جلا ټایمونه جوړ کړي وو نجونو ته، او تر اخري حده پورې موږ کوشش د دې کړی چې ښځینه استادانې او یا هم عمر خوړلي مشران استادان د دوی لپاره تدریس وکړي. د طالبانو کوم وزیر ده، دوی کوم مشران دي، دوی متاسفانه غټ سوي تر ډیره پورې په پاکستان کې دي، لوی سوي په پاکستان کې دي، او هماغه د پاکستان د ملایانو او د پاکستاني سیاسيونو او استخباراتيانو تر تاثیر لاندې راغلي چې هغوی د افغانستان ټولنې او د هغوی مشرانو او کورنیو ته د دې فکر کوي چې دوی خپلې لوڼې او نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. متاسفانه دا د افغاني ټولنې غږ نه ده. که چیرې بیا دوی وایي چې دا د افغاني ټولنې غږ ده، لږ تر لږه د پکتیا د نجونو حرکتونو ته وګوري، د پکتیا د مشرانو حرکتونو ته، د سروبي د مشرانو حرکتونو ته، او همدغه ډول ته اجازه ورکړي چې خلک
دنیا نه د رسمیت پیژندلو تقاضا لري. د نجونو په ښوونځیو سره به دوی په رسمیت ونه پیژندل شي، ځکه دوی نور اساسي بشري حقونه تر پښو لاندې کړي چې د انتخاباتو سیستم ده، د مشارکتي نظام سیستم ده. دوی یوه اوږده ترهګریزه مخینه لري چې قتل عامونه یې کړي، انسانان هم ده اوس پرته له محاکمو نه وژني او بندیانوي، او زرګونه نور داسې مثالونه دوی لري چې نړۍ له دوی سره توافق ته نشي رسېدلی. د نجونو د ښوونځیو بندول یوازې یوه بهانه ده، او په اصل کې له افغان ولس او د دې ولس له راتلونکي سره د طالبانو دښمني په ډاګه کوي چې موږ په پوهنې وزارت کې له کلونو کلونو راهیسې د دې دښمنۍ شاهدان وو او په دې باندې ډېر خور باندې پیم.
د پوهنې وزارت پخوانی ویان کبیر حقمل وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو چارواکو یو شمیر مخکنی شیزینه پولیسی بیرته دندو ته ورغوشتي، څو د کور پر کور تلاشی په برخه کې ورسره همکاري وکړي. هلمند هم یو له هغو ولایتونو دی چې شاوخوا 15 شیزینه پولیسی بیرته امنیه قمندانۍ ته ورغوشتل سوي دي او په کار بوخت دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور په استناد نور تفصیل له صفی الله ستانکزینه.
په هلمند ولایت کې طالب چارواکو یو شمیر افغان خزینه پولیسي بیرته خپل دندو ته ورغوښتي دي. دا خزي داسې وخت بیرته د پولیسو دندې مخ ته وړي چې په ټول هیواد کې د طالبانو په بیا واکمنېدو لسګونه زره خزینه کارکونکي د زیاتېدونکو محدودیتونو په خاطر په کورونو کې نول شوي دي. لښکرګاه کې د خزینه پولیسو مشر تلاګولي اسوسییټډ پریس سره خبرو کې ویلي طالب چارواکو ترې غوښتي چې په پوره ایجاب کې خپل دندې مخ ته یوسي.
موږ ته ویلي چې خپل عزت وساتي، لکه موږ عزت ساتي، او خپل ایجابونه وکړي، معنی په ایجاب زیو راځي.
تلاګولا د شاوخوا 15 خزینه پولیسو مشر په غاړه لري چې دوه میاشتې مخکې د طالبانو د امنیه قمندانۍ په غوښتنه دندو ته ورستنې شوې. دوی په خوا د پولیسو په رسمي یونیفورم کې دندو ته تللي، خو طالب چارواکو یوازې په اوږدو او سر تر پایه پټو جامو کې د کار اجازه ورکړي. دغو خزینه پولیسو داسې وخت دندو ته زړه کړی چې ګڼې همکاران یې په خوا په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د لښکرګاه د پولیسو غړي قندیګل اسوسییټډ پریس ته وویل همکاران یې هدف ګرځېدي، خو بریدګر به نه و معلوم. یوازې په هلمند کې د مخکینی حکومت د 40 دورې پر مهال 12 خزینه پولیس په هدفي بریدونو کې ووژل شوې. پخوانی چارواکو به تل طالبان تورنول چې په هدفي بریدونو کې دا خزې په نښه کوي او له منځه وړي. نګار 2013 کال کې د خپل کور مخته په لښکرګاه کې ووژل شوه. د هغې زوی حامد خان د خپلې مور څو عکسونه په لاس کې نیولي او په ژړغوني غږ یې اسوسییټډ پریس ته وویل چې مور یې د سولې تږې وه، خو دا ارمان یې په ژوند پوره نه شو.
تر پایه تر اخري شیبه پورې چې دا مړه کېدل دا نسته اوس الله سته د سولې نارې ولې ول خدای پاک دې یو سوله راولي خدای پاک دې یو کراري راولي مال ولې په څه خاطر وزه ډېر ستړی.
تېر جمهوري نظام کې د ښځینه او پولیسو په تشکیل باندې ډېر کار وشو او د اروپایي ټولنې لخوا یې ملاتړ کېده. شاوخوا 4000 ښځینه پولیسې په دندو بوختې وې چې له ډلې ځینو په اروپا او نورو ګاونډي هېوادونو کې د پولیسو لوړې زده کړې هم درلودې. دمګړې په ولایتونو او مرکز کابل کې ډېرې محدود شمېر ښځې بېرته دندو ته ستنې شوې چې هغه هم د کور په کور تلاشیو په دندو کې ګډون لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
او سم یو بهرنی مسئله په قرغیزستان کې نن دوشنبه ملي ماتم اعلان شوی. د قرغیزستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د ملي ماتم اعلان وروسته له هغه وکړ چې له تاجکستان سره پر پوله په بریدونو کې د قرغیزي عسکرو په شمول د وژل سو کسانو شمیر 950 ته ورسید. د تاجکستان او قرغیزستان پولیساتي ځواکونه له تیرو درې ورځو راهیسې له یو بل سره په نښته کې دي. نور له سفیولا ستانګزینه.
تر یک شنبه ناوخته له تاجکستان سره په پوله کې د نښتو پر مهال د قرغیزستان خوا ته د وژل شوو کسانو شمیر 950 ته ورسید. دا خبره د قرغیزستان د روغتیا وزارت اعلان کړه. وی ویل 144 نور کسان هم ټپیان دي چې څه باندې سل تنه په وخي مالات کې دي. د یو وژل شوي قرغیزي عسکر الامان اورایمف مړه پرون خاور ته وسپارل شو. د هغه مور وینیرا حافظوا په ژړغوني غږ وویل
ماشوم څوبه نظامي زده کړې خوښي دي ځکه په بشکیک کې لوړې پوځي زده کړې وکړې. هغه هر څه د پوځ لپاره قربانول. په رخصتوي کې هم اسم آرام نه کوه. که کوم کار به پېښېده نو عجل به دندې ته ستنېده. ویل به یې چې مور یې زما عسکر ما ته اړتیا لري، دنده مې ما ته اړتیا لري، په خپل کار مین و.
د باتکن لیلیک سلکتوز رزاقوف او ځینو نورو سره د سیمو سمان یو لکه او څلوېښ زره اوسیدونکي نورو سیمو ته انتقال شوي څو یې ژوند وژغورل شي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان لوری په وسلوال یرغل تورن کړی او ویلي دي چې د ګاونډیتوب او سرحدونو نړیوال اصول یې مات کړي او په دوی باندې بریدونه کړي. د تاجکستان خوا هم بیا ورته څرګندونی لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت یکشنبه ناوخته د لومړي ځل لپاره د جګړو له پیل راهیسې رسمي اعلامیه ورکړه. وی ویل لږ تر لږه 30 ملکیان تر دې دمه په جګړه کې وژل شوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې د قرغیزستان پولیساتي ځواکونه تورن کړي چې د تاجکستان په سرحدي کلیو یې ډزې کړي او ملکیانو ته یې مرګ ژوبل اړولې. د تاجکستان د یوې سرحدي سیمې قلاچي اوسیدونکي زینب بردیه واوایي نګوري په برید کې ټپي ده او اوس په روغتون کې ده.
دوی له جومات سره ولاړ ول. یو څراغ ل اوله کېدل او چاودنه وشوه. چا ویل احرار لګېدلی. انګور مې یو دم کنټرول لاسه ورکړو.
دواړو ګاونډیو هیوادونو د سپتمبر په 15مه اوربند هم کړی و خو څو ساعته وروسته یې مات کړ او عسکرو یو بل ته د ټوپک خولې ونیولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې له دواړو تاجکستان او قرغیزستان سره ښې اړیکې لري او سیاسي نفوذ هم پرې لري د جګړو د سمدستي درېدو غوښتنه کړې او ویلي چې لانجې باید سوله ییزې لارې نه حل شي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د تاجکستان او قرغیزستان په وسلوالو نښتو خواشیني ښودلې ده. د دغه وزارت په اعلامیه کې یکشنبه ناوخته ټینګار شوی چې دا دواړه ګاونډیان دي خپلې لانجې له سوله ییزې لارې هوارې کړي او پرې نږدي چې ملکیان تر دې زیات زیانمن شي. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د وروستیو سرحدي نښتو لامل لا سم نه دی روښانه خو مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ سلګونه کیلومتره پوله بې نښه پاتې او د اوبو او ځمکو په سر هم کلیوالې شخړې د دې سبب شوي چې خونړۍ جګړې وشي. د پخواني شوروي دا دوه هیوادونه شاوخوا 980 کیلومتره ګډه پوله لري چې یوه برخه نه ده په نښه شوې.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلاست. اوس به له ملالی بشیر څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما اعلامیه ته په پام لیکلی چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز د شرم وړ عمل بللی دی. ملګرو ملتونو د یک شنبې په ورځ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو د بندیز د یو کال بشپړېدو په مناسبت د طالبانو له حکومت یو ځل بیا غوښتي چې د نجونو ښوونځي دې پرانیزي. ملګرو ملتونو ویلي چې د زده کړو په ګډون پر اساسي ازادیو بندیزونه په دوامداره توګه اندېښمنوونکي دي او دا به د بېوزلۍ پراخې ناامنۍ او انزیوا په بڼه د افغانستان اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتې کړي. خپرونې لیکلي له هغه راهیسې چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسېدلي د حکومت کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي او پر نړیواله کچه منزوي دي. وروسته لولو چې اقتصادي ستونزو میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ کړي دي. دی وایر خبرونی په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې په پیل کې لولو چې د آسیا جام کرکټ سیالیو په لړ کې د پاکستان او افغانستان د لوبي پر مهال بدرنګ پیښې تر سترګو شوې. په دې لوبه کې چې پاکستان وګټله د افغان بالر او پاکستانی توپ وهونکي ترمنځ قهرجن وضعیت تر سترګو شو. خو په مقاله کې راغلي کله چې لوبه پای ته ورسېده افغان نندارچیانو پر پاکستانی کرکټ مینوالو څوکۍ وویشتې او وروسته پر ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې خپرې شوې چې پکښې د کرکټ پاکستانی مینوالو افغانانو ته پیغورونه ورکول او په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ نارې وهلې. په همدې مقاله کې د کډوالو شعارونه په نوم د یو کتاب یادونه هم سوي چې برتانیایي پاکستانی لیکوالې سنا علیمیه لیکلې دي. د مقالې په وینا په دې کتاب کې راغلي چې د تیرو څلوېښتو کلونو پر مهال افغانانو څه ډول د پاکستان شعارونه بدل کړل. وروسته لولو چې علیمیه په دې کتاب کې د پاکستانی رسنیو د انځور برعکس چې ګواکې افغان کډوال تر ډېره جرمونه کوي او اسانه ژوند لري په شعارونو کې د افغانانو ژوند ته کتلې چې د رغونې لپاره له مزدوري نیولې تر کوچنیو سوداګریو لکه نانوایي قصابي او د خوړو دوکانونه کوي او په حقیقت کې افغانانو د پاکستان شهرونه جوړ کړي او د دې هیواد په شهري بدلون کې ونډه لرلې ده.
د غوو د پوستکي ناروغي په غزنی کې سلګونه غواوي تلف کړي او لا هم دغه ناروغي د خپرېدو په حال کې ده. د دې ولایت ځینې اوسیدونکو وایي چې په دې ناروغي ډېر غواګانې اخته شوي چې ځینې مړې شوي هم دي. نور حال په دې راپور کې
دا غزنی خوګیانو ولسوالۍ موکلا نصرالله د غواو فارم لري. دای وای زما په فارم کې دیارلس غواوی د پوستکي ناروغي نیولې، درې زراعتي غواوی مړې سوي، لښت لږه دیارلس لک افغاني تاواني سوي يم. نصرالله وای له تیرو څو ورځو راهیسې یوازې د دوی او په کلي کې د ګاونډیانو ډیری غواوی د پوستکي په ناروغي اخته سوي او د شیدو ځینې قیمتي غواوی مړې سوي هم دي.
دا د موږ فارم د دې کې غټه غټه زراعتي غواوی ولاړې وي، دولس دیارلس غواوی. نو بعضې موږ ویل بګان چې د اوس پلان د موټو سره د غوا مریضه د قواره ټول شي خري اول ور د طبقه کله چې تبه وکړه خوراک نه کوي. بعد تبې موږ کومه دانې پخیزي غټه غټه دانې پخیزي، لس شپې بعد دوه شپې بعد هغه سر کې چوي. که دا برسېرنې دانې د دوه څخه غوا صحت پیدا کوي، د نینې دانو د نینې زړونه چلسي.
په غزنی ولایت کې د غواو د پوستکي ناروغي چې د دغه ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې سلګونه غواوی له منځه وړي او لا هم د خپرېدو په حال کې ده. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د مرکز اړوند سیمو او جنوب ولسوالیو کې په یاد ناروغي ډیری غواوی اخته سوي چې ډیر شمیر یې مړې سوي هم دي. د دوی په خبره چې اوس یې ناروغو غواوو ته د حیواني درملو په ځای انساني درمل شروع کړي دي، ځکه حیواني درمل نه پولګیږي. په غزنی ولایت کې د حیواني ناروغیو متخصصان هم په دې باور دي چې دغه رنځ په دې وروستیو کې په چټکۍ سره مخ په خپرېدو دی. ډاکټر حبیب الله احمد زی وایي د دې وبا د مخنیوي لپاره با کیفیته واکسین ته اړتیا ده، خو غزنی ته تر اوسه داسې غښتلي درمل یا واکسین نه دی راوړل شوی چې د حیواناتو د ناروغیو مخه ونیسي. دلته یوازې له پاکستان راوړل شوي واکسین موجود دی چې د وقایوي په برخه کې هیڅ ډول اغیزناک نه دی. د دې وبا د کنټرول په مخه د خارجي با کیفیته واکسین راوړل سي تر څو حیوانات په وخت واکسین او وقایوي تدابیر ونیول سي.
دا د حشرات نه انتقال کیږي، مقصد د دې لپاره واکسینونه هم شته او دواګانې هم شته. مخنیوي لپاره موږ کولی شو چې اول غوا پریمینځو، بیا سوري ته ودرو، او بل دا میاسي او مچان دا شان تری ورکو، او بل واکسین ضرور ده چې ورته ولګو.
په ورته وخت کې د غزنی ولایت کرنې او مالداري ریاست مسولین وایي دا ناروغي د غزنی نږدې ټولو سیمو ته خپره سوي او نور هم د خپرېدو په حال کې ده چې لاملې بشمیر څاروي مړ سوي. په یاد ریاست کې د څارویو روغتیا برخې مسول ډاکټر عقیق احمد وایي
در حدود 3000
شاوخوا 3500 غواوی چې ناروغ شوی دی لمک سره سب دی. شاوخوا 2000 غواوی او سخوندری دغه ناروغي لګواک سره مخ دی او موږ په غزنی کې لس سلنه مړینه لرو.
کرنی ریاست له خلکو غوښتنه کوي چې څاروي پر دې ناروغي اخته وي باید ژر تر ژره د وترنری او اړوند مرکزونو ته مراجعه وکړي او پر وخت یې درملنه پیل کړي. دوی وایي زیات شمیر څاروي چې پر دغه ناروغي اخته دي تبه له سترګو د وښکو راتلل له پزو افرازات او پر پوستو کې د دانو را څرګندېدل یې نښې دي. همداراز په ځینو څارویو کې د غاړې او نورو برخو پړسوب هم رامنځته کیږي چې آن د شل کېدو او د پښو د پړسوب لامل کیږي. دوی زیاتوي دا ناروغي له پاکستان څخه رالېږدول سوې چې لومړی د افغانستان سرحدي سیمو او له هغه وروسته غزني ته رسېدلې او د مرکز په ګډون په خوګیانو واغز رشیدان مقور زنخان ګیرو اندړ او ځینو نورو ولسوالیو کې خپره سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدر اعظم د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل د هیواد په 5 مرکزي ولایتونو کابل کاپیسا پروان لوګر او میدان وردک کې څارویو ته 115,000 ډوزه د لمپسکین ناروغۍ پر وړاندې واکسین تطبیق کړي دي.
په کندز ولایت کې د کیک او کلچو په خولو د غرض د شیرینی جوړولو لزګونه وړي کارخونی فعالیت کوي او په دې کارخونو کې په لزګونه وزګارا کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. د دې کارخونو څښتنان وایي چې دوی خپل کارخونی په نویو وسایلو سمبالې کړې دي. دا هم په دې اړه راپور.
په کندز ولایت کې د کیک او کلچو په خولو په کارخونو کې لزګونو تن ځوانانو ته د کار او روزګار بوختیا برابر شوې ده. په نومړی ولایت کې له پخوا کلونو راهیسې لسګونو د کیکو کلچو په خولو وړې کارخونې فعالیت کوي او په دې کارخونو کې لسګونو تنو ځوانانو ته د کار زمينه هم برابره شوې ده. په کندز ښار کې د کیکو کلچو په خولو د یوې کارخونې مسؤل نور الهدى ازادۍ راډیو ته وویل
کیکو ترکیه شیر کیکاس چاکلیټ کیکاس دغه کلچو
موږ دلته ترکی کیک ایرانی کیک د شیدو کیک چاکلیټی کیک او ډول ډول ایرانی او ترکی کلچې تولیدو. زموږ کارکونکي ټول افغانان دي چې په خوا دی په ایران او ترکی کې کار کړی وو او اوس دلته له موږ سره کار کوي.
نو موړی وای چې د خپل تولیدات پر کندز سربیره بغلان تخار او بدخشان ولایتونو ته هم صادروي. 25 کلن منیر الله چې لاتو کالو رئیس په کندز ښار کې د کیکو کلچو په خولو په یو کارخونه کې کار کوي. دای ویل الحمدلله د خپل لسکسیز کورونی لپاره نفقه پیدا کوي.
کاروبار نشته د مجبور دي دوی ځوانان لار شي ایران ته لار شي ترکیه کتونه فعال شي لکه د کلچپازی غونډه شي منګ مصرفیت لرو نور زمنګ ملګری نور ځوانان هم دغه سي مصرفیت لري کاروبارو کې خپل فامیل ته خپل کورنۍ ته خپل خلکو ته خدمت کولای شي.
ډیر شکلن زیاودین امیری چې 15 کال رئیس د کیکو کلچو په خولو په یو بل کارخونه کې کار کوي. دای وای د کار کولو ترڅنګ د کیکو کلچو په خولو کسب هم زده کړی دی.
ازګه تجارت خوشمند استیم کی هم ته هم چنه شرکت جوړ کړند.
موږ له نورو پنګوالو او سوداګرو څخه هم غوښتنه کوو چې دغه شان تولیدي شرکتونه جوړ کړي ترڅو نورو ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمينه برابر شي او د خپل کورنۍ لپاره حلال روزي پیدا کړي.
په کندز کې د خصوصي سکتور سوداګر او متشبثین د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مالی برېښنا او د ځای په برخه کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي. په یاد ولایت کې د کیکو کلچو په خولو د یو بلې کارخونې مسؤل برات علي وای
برې مو دولت کومک کنه برې مو جای بته برې مو یو نو کومک
له نوي حکومت غواړو چې د ځای او امکاناتو برابرولو په برخه کې له موږ سره مرستي وکړي. د پوخانی حکومت مالی سیستم دی لری کړی او د مالی نوې سیستم دی جوړ کړی ترڅو نور پانګوال هم لاس په کار شي او دلته پانګونه وکړي.
په کندز کې د خصوصي سکتور سوداګر ټینګار کوي چې باید د طالبانو سرپرست حکومت د سوداګرو او صنعتکارانو ملاتړ لاسنیوي وکړي ترڅو نور پانګوال هم په کور دننه په بیلابیلو برخو کې پانګونه ته زړه ښه کړي.
ستاسو لا پیغامونو
د نګرار نه سره په تماس کې ما دغه د موسسو والا نمونه لیکلي دي خلکو یو میاشت کېږي دوه میاشت کېږي درې میاشت کېږي نمونه لیکي او نور زی بیا ورته مواد بیا نه ورکي بیا زنګونه پسې وي بیا چلته ورزي د ماجرینو ریاست له هلته وته عارضي رخلي وته شکایي وته وی چې موږ دونه توان او هغه نه لرو توانه یي چې تاسو ته موږ د مرستو لپاره بس یا پیسې درکو یا د مرستې ته درکو د تاسو سره مرستې وکړو. نو موږ د دغه موسسې نه یونیسیار دی او یونیسف نه غواړو چې دوی خپل یو آیات په دې خلکو وروټا کی
ترګه د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ نه زه غواړم چې زموږ په مرجی ولسوالۍ کې داسې وچکالي ده د اوبو سره چې ټول کښتونه مړ شوي دي. هغو مشرانو څخه د هغو غوښتنه لرم چې د مرجی هلمند ته پاملرنه وکړي او د اوبو زمینه برابر کړي.
زه مخلص د باغران ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ په خپل ولسوالۍ کې نه سړک لرو، نه کلینیک لرو، او نه دغه نه د ټلیفون اسانتیاوې لرو. نو که زموږ ژغ تر لوړو اقامات ورسوي ډېره مهرباني به وي.